مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی دی نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د اپریل 23 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې کورونا وایرس د روژې اعلان د بیوزل لپاره مرستندوی پروګرام پاکستانی زندانونو کې د کورونا وایرس ناروغان او په کوټه کې د ترانسپورټانو پر ستونزو سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه له فرخنده استاس څخه واورئ
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کینن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو افغانستان او سعودي عرب کې د روژې میاشتې لمړی ورسته د سین صوبای حکومت اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې بعد تراوی د منس لپاره ل 15 ډیر کسان نه راټولېږي او د امریکا د استازو جرګې د کورونا وایرس په اړه د 1.75 ارب ډالرو د مرستو نوی بل منزور کړی دی د خبرونو تفصیل په پیښور کې د قاسم علي خان جمعه غیر سرکاري کمیټې لنن څخه د روژې د میاشتې د پیل اعلان کړی دی په دغه غړ تیر مخام د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ د غیر سرکاري کمیټې غونډه وشوه له غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له خیبر پختونخوا نه ورته د روژې د میاشتې د لیدو نه شهادتونه ترلاسه شوي دي نو ځکه یې اعلان
وکړه اگر پینزا او چوکه مونږ سره دا نه کسان برابر شویو نمونږ وی چې په وخت باندې فیصله وکړو
بلخو د پاکستان د سرکاري روي تحلیل کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن پرون په کراچۍ کې د کمیټې د غونډې نوروستو یو خبری کانفرنس ته ویلي چې 13 ورځې د پاکستان په یو ځای کې هم میاش په نظر نه دراغلي او لومړی روزه به د خالی پورس وي دا په داسې حال کې دا چې نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم د روزې د میاشتې لومړی ورځ ده په پاکستان کې له کورونا وایرس د ځپلو شوو شمیره 1,155 ته رسیدلې ده او د سین صوبایي حکومت د روژې په میاشت کې د تراوی پر مونږ بندیزونه لګولې دي د روغتیا چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې په 80 نورو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی چې ورسره دغه شمیره 1,500 ته لوړه شوې ده بلخوا د سین صوبایي حکومت اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د تراوی لمونځ لپاره له 500 ډیر کسان نه راټولېږي د مومند ضلع اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او دوی ته د احساس پروګرام لاندې د پیسو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي په مومند کې وړاندې د احساس پروګرام 12 مرکزونه جوړ کړل شي وو خو د انټرنیټ د نشتوالي له وجې اوس د دغو مرکزونو شمیره اوه ته ټیټه شوې ده د انبار یو اوسیدونکي مقصود خان مشال ریډیو ته وایي
دلته خو ډیره زیاته مسله ده دلته په انبار کې د انټرنیټ ځکه چې دلته احساس پروګرام شروع شوی و 3000 روپۍ ځکه چې باید ولټ کوم ځنه دا ول خلک زمونږ موټر والی زنانه ډیر مشکلی څنګه نه ټول دا وی ویل احساس انبار ولا دلته نکي دي خو دا باندې زه له هلته کلارې شو ډیر خرچه مې
سورز وړاندې د اسلام آباد های کورټ حکومتي ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ سہولت رسولو په اړه یو نوټس هم جاری کړی و تاسو مشال رادیو ته وګورئ د امریکا د استازو جرګې تیر ورځ د کورونا وایرس ته مرستو 1.75 ارب ډالرو یو نوی بل منزور کړی دی دغه پیسې به د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو او د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو لګول کیږي د مرستو دغه پیکیج به اوس ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي دغه بل وړاندې په اکثریت سره د سینټ لخوا منزور کړل شوی دی ولسمشر ټرمپ اجمنه کړې ده چې د مالی مرستو په اړه دغه بل بزر لاسلیک وي دغه سبا د وړوکو کاروبار لرونکو لپاره وی چې خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي او خلک ترې د کورونو کرایانې او نور ضرورتونه پوره کړي او بل خبردار شي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي د کورونا وایرس وبا په تیزی سره د بشري حقوقو په یو بحران بدلیدونکې ده د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتارس د اپریل په 23مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې د نظام د نابرابرۍ له کبله خلک هغه اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له وایرس د خوندي پاتې کېدو لپاره ورکړل شوی دي نوموړي په نړۍ کې د ټولو جګړو د ودرولو او اوربند خپل خبره تکرار کړه او زیات اکرا چې باید موږ ټول خپل ټوله توجه د کورونا وایرس مخنیوي ته ورکړو د جان هاپکنز پوهنتون د راپورونو پر اساس کورونا وایرس تر اوسه په نړۍ کې ټول 20 لک خلک ځپلي او نور 1,40,000 وچلي دي دا تر دې د ماته مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول د مشال رادیو پر روان ورستي غړي کې ساس لپاره یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال راپورونه لرو د پاکستان پوز ویل چې د کورونا وایرس په اړه راتلونکي 15 ورځې ډېرې مهمې دي. د پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار نن په رالپنډۍ کې د خبري غونډې پر مهال له کورونا وایرس څخه د مخنیوي لپاره ځینې نورې خبرې هم وکړې. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله څخه په همدې اړه تفصیل غوښتي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د پاکستان د فوز ریان چکم د بابر افتخار هغه نن خبری غونډه ته وینا وکړه چې پکې نو موړي په دوه موضوعاتو باندې یو لائن اف کنټرول حواله سره هغه په هند تور پورې کړو چې هغه حمله کوي او دویم هغه په ملک د کرونا وایرس صورتحال حواله سره خبري وکړه. د نو موړي په وینا چې راتونکو 15 ورځې چې کمی دي هغه ډیر زیات مهمه دي ځکه په ملک د کرونا وایرس کیسونه زیاتې دوه حواله سره نو په دې حواله سره هغه ویل چې دا کم لاکډاون دی هغه ته د سمارټ لاکډاون نوم ورکو. یعنی دا چې کم دي دا به کوو ځکه چې موږ حکومت د فوج چکم دې دا کوشش دې چې په ملک کې دا کیسونه زیات نشي نو په دې حواله سره خلک به کار روزګار یا کاروبار چکم دې هغه هم کوي. خو هغه لپاره مختلف طریقې چکم دې هغه ټاکلې شوې دي چې دا وایرس چکم دې دا زیات خور نشي. د دې علاوه د نوموړي په وینا چې د بهر ملک لکم پاکستانیان د پی آی ای د لارې چکم خصوصي پروازونه په لارې راوستل کېږي نو هغه لپاره چکم د فوج هسپتالونو دین هغه هم مختص کړل شوې دي او په دغه کې به د دې علاج چکم دې هغه به کولای کېږي. د دې علاوه نور مختلف موضوعات باندې یعنی الاونس نه
احمد الله تاسو د اسپیتالونو خبرو کچ اسپیتالونو کې یعنی پاغي باندې بوج ډیر زیات دی ک لګ زمون اوریدونکو ته دا هم معلومات را تازه کې چې اوس په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړ شو او د دینه د متاثر شو کسانو شمیر څومره دی؟
دا چې شمیر کم دی د 28 فروری نه چې دا کم کیسونه شروع شوی نو هغه شمیر اوس په پاکستان کې 15,000 اوړېدلې دی او په دې وخت په پاکستان کې چې کم دی هغه 240 پورې کسان د دې وایرس له وجې مړه شوي دي او 2,500 زیات کسان چې کم دی هغه ښه شوي دي. که زه مختصر شانت د صوبو دغه در کما نو په پنجاب کې د ټولو نه زیات تقریبا 15,000 شاوخوا ته کم دی دا کیسونه رسیدلي دي. سند کې 4,000 شاوخوا ته رسیدلي دي. خیبر پختونخوا کې د 1,500 اوړېدلې دي. په بلوچستان کې د 600 اوړېدلې دي. ګلګت بلتستان کې 300 پوري دي. په اسلام آباد کې د 200 نه دا کیسونه اوړېدلي او پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر چې کوم دی پاغي کې 55 دا کیسونه رسیدلې دي. خو مړو شمیرې حواله سره خیبر پختونخوا په اول نمبر د هلته 50 کسان مړ دي. په سند کې 3 دي. په پنجاب کې 8 دي. په بلوچستان کې 8 دي. په ګلګت بلتستان کې 3 او اسلام آباد کې کوم دي هلته 3 کسان مړ شوي دي او په کشمیر چې کوم دی هغه کې تر اوسه پورې د دې وایرس له وجې یو مړ چې کوم دی هغه هم نه دی شوی.
اوریدونکو احمد الله د مړو شمیر در کو خو بیا د روښو کسانو شمیر هم تاسو ته وی نو ډیر کسان د دین روښوي هم دی خو احتیاط ضروری دی. احمد الله کدار ته وی نن د جمعې ورځ نو حکومت خو ویل دی چې په جمعتونو کې یعنی خلکو ته کم هدایت ورکړي چې احتیاط کوي نو آیا خلکو داسې احتیاط کړي او د مانځه دوران کې کسنګ
داود تر څو پوه چې د اسلام آباد خبره ده نو دلته خو داسې احتیاط نه لکه مطلب د جمعې چې کمی دي هغه د تیرې جمعې په نسبت د جمعې چې کمی وي په جمعتونو کې غټې غټې جمعې وشولې. صرف د مولا یا امام لخوا به دا خبره کېدله چې دا صفونو ترمنځ او د دوه کسانو ترمنځ فاصله چې کومه ده هغه وساتئ هغه د 3 ویله خو تقریبا 1.5 فاصله ساتلې کېدله. باقي هماغه شان صفونه جوړ کړل شوي وو.
صحیح اوریدونکو احمد الله وی چې 2 فاصله وایي چې ساتي خو خلکو یو یو فوټ فاصله ساتلی و نو یو فوټ فاصله د نړی د صحت د نړیواله ادارې د اصولو مطابق دا کافی نه ده بلکې په کار ده چې 2 فاصله او ساتل شي. احمد الله تاسو وختي د فلایټونو خبره هم وکانو د فلایټونو او د ریل گاډو په حق له هم سداسي خبرونه را روان دي چې حکومت سره اقدامات کړی دي. تاسو سره معلومات لري په دې اړه؟
داود د حواله سره چې کوم د حکومت 1 اپریل ورکړی یعنی اول مې د ریل گاډي لپاره دا ویل شوی چې ملک د نن د 15 اپریل نه چې کوم د حکومت کې دیشي اجازه ورکړي چې یو څو ټرینونه چې کوم دي دا چلول شروع کړي او پروازونه چې کوم ډاکټر موید تر مخه کوم چې د وزیر اعظم کار دی نو هغه ویل چې 1 اپریل پورې دا ځنډول نو پروازونو حواله سره خلا فیصله نه ده شوې. خو ټرینونه چې کوم نن 15 اپریل د هغه وخت نو نن یو واری بیا ریلوې وزارت چې کوم دا ویل چې وزیر اعظم سره سلا مشورې ورسته دی دا نیټه چې کوم دا تر 1 پورې غزول ده
یعنی سبا 15 دی نو سبا نه به ټرینونه نه شروع کیږي. احمد الله که بالکل لند راته وای د سین حکومت په ټول پاکستان کې ویل کیږي چې سخت اقدامات کړي خو اوس داسې راپورونه هم دي چې د سین حکومت یو قسم نرمي را وستی دا نو تاسو سم معلومات لري په دې اړه؟
بالکل داود حسین اعلی وزیر چکم دے مراد علی شاه هغه تاجرانو ته دا اجازه ورکو روزي دوران چې سهار د 9 بجو نه تر د 3 بجو پورې چکم دے دی خپل بزنس کولای شي خپل کاروبار وکولای شي د پیر ورځ نواخلا تر د زیارت یا پنځشنبه ورځ پورې بده ته دا اجازه دي. د دې نه علاوه نور د ضرورت د استعمال کم دکانونه چې کم دي شیان نو هغه به سهار د 8 بجو نه تر د 15 بجو پورې بده خلاص. بیا د 15 بجو نه پس به دی وای چې په ټول سیم کې به لاکډاون شروع شي او هغه کسان چې کم تیار خوراکونه راغواړي نو هغه ډیلیوري چې کم داغه به د ماخوستان مازیګر 15 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې بده ډیلیوري کولای شي. نو د شپې 10 بجو پورې چې کم دی خلکو ته په مختلفو طریقو سره دا اجازه ورکول شوې 10 بجو نه پس ته بیا لاکډاون شروع شي تر د سبا سهار 8 بجو پورې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
پېښور کې قاسم علي خان جماعت له نن څخه د روژې د میاشتې د پیل اعلان کړی دی. په دغه تیر ماښام د مفتي شهابالدین پوپلزی په مشرۍ د غیر سرکاري کمیټې غونډه وشوه. له غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له پېښور ورته د روژې د میاشتې د لیدو 9 شهادتونه ترلاسه شوي دي. بلخوا د مفتي منیب الرحمن په مشرۍ د پاکستان سرکاري ورو اتحلال کمیټې ویلي د روژې میاشت نه دلیدل شوی او سبا به د روژې میاشت پیل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام غوس په راپور کې واوري.
د پېښور په قاسم علي خان مسجد کې تیر ماښام د روژې د میاشتې په اړه د یاد جمعات د غیر سرکاري کمیټې غونډه د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ ترسره شوه. د اجلاس وروسته له رسنیو سره په خبرو اترو کې مفتي شهاب الدین پوپلزی له نن څخه د روژې د میاشتې د پیل کولو اعلان وکړو. مفتي شهاب الدین پوپلزی په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د روژې د میاشت په لیدونکو کې په قاسم علي خان جماعت کې هغوی د نهو گواهانو پخلی وکړو او د نورو سیمو نه هم دوی ته د روژې د میاشت د لیدلو شهادتونه را رسیدلی دي.
مسجد قاسم علي خان کې د نهو گواهانو په بنیاد باندې دا فیصله وکړې شوه. د جمعې په ورځ باندې په 23 تاریخ د اپریل او سن 2020 رومبه روزه دا نور زهوننا چې کوم علماء کرامو گواهانو گواہی قبول کړی دا هغه کې لکی مروت ضلع نه یو بنو ضلع نه یو هنګو نه درې مردان نه سلور او لنډی کوتل نه چې دی هغه 15 او چونکې مونږ سره دا نه کسان برابر شویو نو مونږ وی چې په وخت باندې فیصله وکړو.
خو بلې خواته هم تیر ماښام په کراچۍ کې بیا د پاکستان د سرکاري رویتي هلال کمیټې غونډه ترسره شوه او د غونډې وروسته د سرکاري رویتي هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ماښام د پاکستان په یو ځای کې هم د روژې میاش په نظر نه دراغلی او په پاکستان کې به لومړی روژه د اپریل د 15 نیټې نه نیولې کیږي. خو په پېښور مردان چارسدا نوخار او قبایلي ضلعو کې د خلکو اکثریت د مسجد قاسم علي خان د اعلان مطابق روژه او اختر کوي. په دغه اړه په پېښور کې یو تن مشال ریډیو ته وویل چې د ډېرې مودې نه په پښتونخوا سیمه کې د روژې میاش په اړه شهادت کوونکي قاسم علي خان جماعت ته د شهادت ورکولو لپاره راضي.
زمانو محمد حارث سي او زه د اجلاس وخت ما خام نه رسوم راغلم ما اوس ما سودان بیا رالم نو دلته اوس ما پخپل کسان چې کوم اولی دل دلته سلور کسان غوان دل ترغلو نو ټوټل تعداد د دې نه کسانو غوانو یو په زنانه وو ته سړی ټول د پیښور ضلع بیا د پیښور ضلع او د دې متعلقه نسلی خو شنور زلو مردان او د دې 400 د دې ټول علما مفتیان په دې باندې مکمل اعتماد دي.
هم له نن څخه د سعودي عربستان او افغانستان په شمول په ځینی نورو هیوادونو کې هم لومړی روزه ده. خو د پاکستان سرکاري رویتي هلال کمیټې د سبانا د لومړی روزه اعلان کړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سوش پیت، او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
جمعیت علماء اسلام فیر دلوائی ده هغوی یو مخکش دینی عالم مولانا عبدالله پر ماشام په نوشار کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې دي. یادګوند وای دا ډول د هغوی ځین نور کسان هم په کوټه او پېښور کې په ورته ډول وژل شوي دي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دیني عالمانو او د مذهبي ګوندونو د غړو د سر او مال ساتنه دي وکړي. د نوشار پولیس بیا وایي د پیښ پلټنې روانې دي. نجیب عامر نور حال په دې راپور کې درکوي.
مفتی حاکم علي د جمعیت علما اسلام د نوخار ضلع یو مقامی مشر مشال رډیو ته وویل دا پیښه په مانکی روډ آرمر کالونۍ کې د زیارت په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې مولانا عبدالله د ماښام له مانځه وروسته له جوماته کور ته پر لاره و. په کمین ناستو کسانو پرې ډزې کړې دي.
جامع مسجد دے الفرقان تاغی کے خطیب مدرسہ جامع ترتیب قرآن تاغی کے دشپار اس کا دراص مدرس اور منگا جمع علماء ضلع جنرل کونسل ممبر اور مقامی طور منگا میر ادا علاقے پیخا ماخا منز باقاعدہ تو جماعت کے رقم نے ادا کو جماعت کے لکسات ناسو دراص نہ رس دا کور تتلو دا کور د جماعت نه لږ فاصله کې دی. کور سره چې کوم خوا کې داسې بوټین دي تیاره غوندې نو هغه تیاره کې هغه بوټو کې چې کوم دی لکه هغه د موټرسایکل باندې کس ولاړو دا چې څنګه ورنږدې شوی دی باقاعده لکه کس وي چې دې مولي صاحب باقاعده هغه ته چې نږدې شو نو سلام یې هم څه وکړو بس هغه په ده باندې مخیفه چې کوم دی بس فایر وکړو.
مفتی حاکم علی وای مولانا عبدالله د چا سره سره دښمنی یا تربګنی نه لرله او هغه نه پویږي چې د پیښې تر شا به د چا لاس وي. د نوخار د پولیسو مشر کاشف ذوالفقار مشال لډیو ته ویل پولیس د پیښې پلټنې کوي. مولانا عبداللہ دلتا پیو مدرسہ کی مدرس او پیو جماعت کی امام هغه اصلن د چار سدی د سر ډیرو اوسیدونکو پغه باندې په موټر سایکل سپور کوم کس چې هلمټ هم پر سرو ډزې کړې دي. دغه کس اول سو منټه د مولانا سره خبرې هم کړې او بیا پر ډزې کړې دي. زمونږ لومړنۍ پلټنې خای چې دا د شخصي دښمنۍ کومه پیښه نه ده نو تر اوسه پورې مونږ لپاره دا یو ګونګه معاملہ ده. ڈی پی او کاشف ذوالفقار وای تروسه د دې قتل په تور څوک نیولې نه دي خو پلټنې روانې دي. هغه وای د نوخار ضلع پور امن ده او داسې پیښې کمې مخې ته راځي او هغوی به ضرورت وانیږي چې د پیښې تر شا لاس لرونکو کسانو ته ځانونه ورسوي. هلته په نوخار کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند پلویانو د مولانا عبدالله د وژنې خلاف د زیارت او جمعې پر ورځو تر 3 ساعته پورې مظاهرې هم کړې دي. د یاد ګوند ویان او مخکخ جلیل جان د جمعې پر ورځ مشال لډیو ته ویل په دې وروستیو کې د هغوی د ګوند یو شمېر نور مشران هم په نخښه شوي دي.
نو دې نه مخکې زمونږ د پېښور کې د وزیر باغ د دیت کالونی اړخ ته کاري یونس صاحب شهید شو او سره ملګري هم شهید شو. دغه چې کوټه کې هم دوه واقعات شوي دي دا نور علاقو کې هم داسې واقعات کېږي. مونږ مطالبه کوو د حکومت د ادارو نه د مقامي پولیس نه چې هغه دې فوراً دا خلک دې گرفتار کړی شي او د دې پسې پرده کوم حقایق دي هغه دې قوم ته وښيي.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې وړاندې د نورو سیاسي ګوندونو پر مشرانو هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې د هغوی مخکخ مشران په نښه کړل شوي دي. په دې لړۍ کې د عوامي نشتل ګوند د مشرانو د وژنې کچه تر نورو ګوندونو څخه لوړه ده. حکومت وایي په صوبه کې امنیت تامین ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پېښور هایکورت ویل دي چې د صوبې او ضلعو په کچه د عدلیې 221 ملازمینو له بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په داسې حال کې مرستې اخیستې دي چې دوی حقدار نه ول. عدالت په دوی کې 2 چارواکو ته امر کړی چې د ځان سپیناوی وکړي. هایکورت په ضلعو کې هم ججان ته ویلي چې د خپلو عدالتونو د هغه ملازمینو پر ضد کاروایی وکړي چې د بېوسه خلکو مرستې خپلو کورونو ته وړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنری په راپور کې واوري.
پېښور هایکورت د اپریل په 2 په یو بیان کې ویلي چې د حکومتي راپور پر اساس د عدلیې 221 چارواکو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه ګټه پورته کړې ده او په دوی کې د 220 پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا د وبا له کبله ډیرو خلکو روزګارونه بایللي او حکومتي او ولسی مرستو ته اړتیا لري. د پېښور هایکورټ د وکیلانو د اتحادیې یو غړي طارق افغان بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هایکورټ د دغه اقدام په اړه وویل.
د پېښور هایکورټ چیف جسټیس په دې خبرې باندې ډېر د غصې اظهار کړی دی چې په عدلیه کې سره د هایکورټ لاندې د انسداد د دهشتګردۍ عدالتونه، د سیشن عدالتونه او د لیبر مزدورانو کم عدالتونه چې دي په هغې کې 221 داسې خلک دي چې هغې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه پیسې اغستي چې اوس ورته احساس پروګرام وایي، او په هغې باندې هغه اکشن اغستی دی او په اولینی دغه کې 2 کسانو ته شوکاز نوټس جاری کړی دی.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان موجوده حکومت د کورونا د وبا د خورېدو نه وروسته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په بنیاد د اپریل په وړومبۍ نیټه احساس پروګرام پیل کړ. پر دغه مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې د دې پروژې د لاندې به حاجتمندو ته د 1.4 بلیون روپو مرستې ورکوي. دغه مرستې حقدارو ته څنګه رسي؟ په دغه اړه په قائد اعظم پوهنتون کې د پروژو د انتظام د چارو یو پو ډاکټر همایون خان وایي،
بدقسمتی دا ده چې کله د پروجیکټ کې مختلف پیسې خو دیکھیږي د مختلفو کارون دپاره، نو دا کوم چې دفتري چارواکي دي دوی پکې خپل هغه سیستمونه وچلوي او یو یو خاص طبقې ته د فائدې رسولو لپاره هغه که گاڑی اخیستل دي او که سروسز هایر کول دي خو هغه پکې هغه وکړي. پدې کې د سلیکشن یو طریقه پکار ده، اوس خو مطلب ده چې دا سیاسي همدردۍ لپاره کیږي، داسې څه پراپر سلیکشن یې نشته چې دا به څنګه کوو. دویم دا ده چې لکه فرض کړه دا و هم شي، نو دې به څنګه ویریفیکیشن کوو چې دا سړی صحیح حقدار دی که نه دی حقدار.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو د دفاع د یوې غیر سرکاري ادارې مشره شاد بیګم دا پروګرام د بېوزله ښځو د مرستې لپاره ډېر مهم ګڼي، خو وایي په دې نږدې ورځو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې مالی مرستې حقدارو کسانو ته نه رسي. نوموړی وایي باید حکومت په دغه اړه آزادې پلټنې وکړي.
تر ننه پورې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یو ښه سپورټ پاتې شوی دی، او دغه واحد پروګرام و چې دی غریبو زنانو ته براه راست پخ پیسې ورکولې. لکه مخکې داسې پروګرامونه شوي دي خو هغه کې به پیسې یا د سړي په لاس باندې راتلې یا زیاتره به سړو ته ملاوي دي، خو زنانو ته به چا داسې خاص توجه نه ورکوله. خصوصي باندې زنانو ته د بېنظیر انکم سپورټ دا چې کوم فائده وه دا د هغوی دپاره ډېره غټه خبره وه. حکومت له پکار دی چې د بېنظیر انکم سپورټ په منځ کې کم مسایل دي، کم مشکلات دي، که هغه کرپشن دی، که هغه هر څه دي، د دې مخنیوی لپاره اقدامات وکړي. خو په بل توګه باندې زما په خیال د پروګرام جاري وساتي او کوشش وکړي چې دغه زنانه چې کم دي، کمې ضرورتمند دي، هغوی ته دا سپورټ چې کم دی دا مسلسل کی.
د یادونه وردا چې په احساس پروګرام کې د بدعنوانۍ د راپورونو خپرېدو نه وروسته د غربت د خاتمې او ولسی پرمختیا لپاره د وزیر اعظم سلاکارې ثانیا نشتر د اپریل په 12 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې هغه به په خپل د دغه تورونو پلټنې کوي، او دا چې په هیڅ حال کې به هم د اداري فساد اجازه ورنکي.
په جنوبي وزیرستان کې د مسعود یوې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په بلدیاتي حلقه بندیو کې دوی ته پوره ونډه ورکړل سي. دوی دا غوښتنه نن په واڼه کې وکړه او ویل چې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو ټاکلو په پروسه کې دوی له پامه غورځول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسعود راکوي.
نن غرما مال د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ جرګاهال کښې د درې ماسي د مشرانو، ملکانو، عالمانو په شمول د سیاسي ګوندونو او د قانون ساز ادارو نمایندګانو یوه درانه جرګه وشوله. دا جرګه سه حوالے سره وه. د سولی وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویایي،
د بلدیاتي چې کومه حلقه باندې دي پاک د مسجد قوم نظر انداز کول په حواله سره
موجود موجود د سولی وزیرستان پی ٹی آئی صدر افسر خان زیاتوی چې حکومت له طرفه غلط بلدیاتی حلقہ بندی لسٹونو جاری کولو نه پورا مسعود قوم ته مسله جوړه شوې ده.
پی ٹی آئی یہاں تا ہم مسئلہ دو جمعیت ہاں دو غونڈا مسید حکومتا مسئلہ دو یہ دغ امیر جی پیت و پیج بندی چی کیمیں پوسے الگی سارا جڑے کریے دی آد دمرا رد بادے جڑے کریے دی چی پیرا پیرا کلی پیری ایشی دی خود امیر سارا در غالد یوتای سوائی دے وانو والا وانساس او پمجارا تیسے مسید خو پیج یوتا ہاں دے کانا دی امیر والا ارتالی سی کا نر امیر دا متفرق دا پیسا لادو داغا دے امیر دا الگی کچیر سائینو کو بی امیر دا کادام ہاں تتا و خلی چی دغی بلجت دی الیکشن و امیر دیا بیکات ہاو
پجرگاک شے موجود مسید مشرانو دا پریکڑا ہاں وکڑا کا حکومت جاری کڑی بلدیاتی حلقہ بندی لسٹونا واپس وا نخستل بیا با دوی پلوی احتجاج بنے مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مومند او باجوړ د ولسونو ترمنځ د مځکې د لانجې هوارولو لپاره به اختیار جرګه وای د واړه اختر پر لسم ورځ به د دواړو خواو رای اوري او ثبوتونه به غواړي چې دا ډول دا اوږده شخړه هواره کړي. دواړو قومونو د پریدو د مشرانو وی جرګې ته واک ورکړي چې د دوی ترمنځ مجګړتوب وکړي. په دې نور حال د منور شاه په راپور کې واوري
د مومندو او باجوړ ترمنځ د حدودو په شخړه کې با اختیار جرګه وای د واړه اختر په لسم ورځ به د دواړو خواو بیانونه او ثبوتونه ترلاسه کول شروع کړي چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. د قومي اسمبلی د پخوانی غړي حاجی شاجی ګل په مشرۍ د افریدي قام د جرګې ته مومندو او باجوړ د فیصلې واک ورکړی دی. نوموړي د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې جرګې ته له واک ورکولو سره دواړه خواوې تر فیصلې اعلانېدو د پورم نه اوسېدلو پابند کړل شوي او که چا یې سرغړونه وکړه نو 1 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
اختیار اختیار لاندې مونږ یا به مونږ افریدو جرګه بزو ان شاء الله تعالی مونږ به صرف دواړه قومونه نه مونږ به انتظامیه هم واورو چې کم عیني خبره وي کم انصاف وي کم حق وي ان شاء الله تعالی مونږ به ورته وخلو. خو اوس الحمدلله هغه دا فائده وشوه چې کم سے کم دا موجودہ کم مسئلہ جوڑا شوی و راگے نا دے خون ریزی یا بے اعتمادی یا تکلیف جوڑے دو خطرہ وا باقا الحمدللہ ختم شوا.
داراز د باجوړ نه منتخب د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وای دوی مطمئن دي چې دا جرګه به حق فیصله کوي او د مومندو او باجوړ ترمنځ د تاریخي شخړې ته به د پای ټکی ږدي.
پر موجوده وخت کې څنګه چې مخکې روزګار کېده په کومه طریقه باندې په کوم کې د مومن لیوي یا اوس یو پولیس وای او یا د باجوړ ناسو په خپل سترګي باندې وای هغه نه به سرغړونه نه کوي او د اختر په
د مومندو او باجوړ ترمنځ د حدودو دا شخړه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په 1910 کال کې شروع شوې وه چې پکې هغه مهال خونړۍ نښتې شوې وې او د دغو جګړو په اړه یوه فولکلوریزه سندره هم مشهوره شوې وه. په دې وروستیو کې د مومندو لخوا یو سندرغاړي بیا یوه سندره وویله چې د روغې جوړې د روان عمل سره سمون نه خوري. له مومندو منتخب د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د نفرت خوراونکو هر ډول ویناوو او اقداماتو غندنه وکړه. د مومند او باجوړ ضلعو ترمنځ د حد بندۍ د مسلې سږ کال د اپریل په اولو کې وروسته له هغې بیا سر راپورته کړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مومندو پولیسو په سرحدي سیمه دربنو کې چک پوسټ جوړ کړه او د باجوړ پولیسو په دې وجه واپس کړل چې دغه سیمه د باجوړ ضلع په حدودو کې راځي. له هغه ورسته د مومندو د ساپو تحصیل خلکو د احتجاج په توګه له دې ځلې تیریدونکو لارې د باجوړ د خلکو لپاره بند کړه. خو د جرګې په وینا اوس احتجاج ختم شوی او لارې خلاصې دي.
په بلسان کې د بارون کې ګاډو د مالکانو اتحادیه وایي چې د کسټم چارواکو او سوداګرو ترمنځ د ټیکس ستونزه لا هم نه ده هواره سوې، چې لامل یې د تیر دوه میاشتو راهیسې د کوټې په کسټم کې له 400 څخه زیات لاریانې درول شوې دي. دوی وایي که د کسټم چارواکو دغه ګاډي پرې نه ښودل نو په ټول پاکستان کې به پیجام هړتال کوي. نور حال له کوټې څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د بار اوړونکو لاریانو د خوندانو د اتحادې یانګو ترانسپورت لخوا ویل شوی دی چې د کوټ په ان ال سی پورت باندې د 400 څخه زیات لاریانې د تیرو دوه میاشتو راهیسې ولاړې دي، کوم چې د ایران څخه د پټرولو په اړه کاریدونکو کیمیکلو او نورو شیانو بار دي. د خبره د بلوچستان ګوډز ترانسپورت صدر اجن نور محمد شوانی و مشالی رو تکړې ده او ویل چې د کسټم او بیفاریان ترمنز پر ټیکس باندې د لانجې له امله د کسټم چارواکو بلا وجه د دوی لاریانې هلته بندې ساتلې دي. بلوچستان د تجارو د اتحادیې د مرستیال مشر اجی بدرالدین کاکر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې یو اړخ ته د کرونا وایرس له امله لاکډاون دی، د ایران د لارې د پټرولیم پر مصنوعات کیمیکل او نورو شیانو باندې ټیکس زیات شوی دی چې دا د کول لپاره تجار چمتو نه دي.
دا غاډین ایم ایل سی په ډرای پورت چې د کوټې کې دلته ولاړ دي، دا د ایران څخه امپورټ کړی پټرول کیمیکل پکې لوړ دی. دا د کسټم یوار لیب مسله ولا لیب او جن کلیر ولا بیا چې لیب مسله کلیر ولا ورته ډیوټیز په دغه مارکیټ کې چیر د آئل مارکیټ کرش شوی دی چې په خوا د مال چې په $425 باندې کلیر دی دی ویلیو دا اوس ټیم راولا سی دی چې $80 جوړ کړی دی او $680 باندې دا تقریبا د خلکو چې کوم مالونه دي په دار دی ډیوټي ورکې امپورټر هغه د خپل د انویسټمنت 15% ریټرن ولا ملایوي.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د کسټم د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د کسټم یو مهم کس د نوم نڅرګندول پر بنسټ و مشال لیډیو ته وویل چې زیاتره وخت داسې هم کیږي چې تاجر د یو شی لایسنس اخستی او راوړی بل شی وي چې له امله دغه ډول ستونزې رامنځته کیږي، او په اوس مهال کې د کرونا وایرس او لاکډاون له امله د کسټم زیاتره دفترونه بند او کارکوونکي پر کور ناست دي، نو ځکه د لاریانو خاوندان تر اغیز لاندې راغلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبایي شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرم اوبو وینځي او له خولې پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي، خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
ټاکل شوی د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے سبا د وړو او بورې بحران په اړه راپور خپور کړي. یاد ادارې د اپریل پر 14 لومړنی راپور خپور کړی و چې پکې د واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو مشرانو نمونه په ډاګه شوی ول. دا چې د اف آی اے راپور کې کومې خبرې په ډاګه شوی وي د مشال لاډیو خبریال ګلایز په دې راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د وړو او بورې یا چینی بحران د 2019 کال په نومبر میاشت کې شروع شوی و چې بیا په 2020 کال د جنوري په میاشت کې لا نور زیات شو. د جنوري په اخر کې د وړو مالکانو د غنمو بیې زیات کړې. د دې ترڅنګ د چینی یو کیلو بیې هم له 550 روپو څخه تر اویا زیات شوې وي. د وړو او چینی بحران له وجې په جنوري او فروری میاشت کې د ملک په ټولو برخو کې مظاهره شوې وي او حکومت په دې بحران قابو موندلو لپاره ځینې رعایتونه هم اعلان کړي ول. خو په ټول ملک کې د مظاهرو او د اپوزیشن ګوندونو له غوښتنو وروسته وزیر اعظم عمران خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته په فروری میاشت کې د دې بحران په اړه د تحقیقاتو ویلي ول. د فروری په 21مه له وزیر اعظم دفتر په خبر شوی بیان کې ویل شوی ول چې تحقیقاتي کمیټه به دا معلوموي چې آیا د چینی پیداوار کم شوی وو او که د کارخانو مالکانو خپلو شخصي ګټو لپاره دا مصنوعي بحران جوړ کړی وو. د تحقیقاتي کمیټې مشر واجد ضیا وو چې د اف آی اے مشر دی. یادې کمیټې د اپریل په 14مه لومړنی راپور ورکړو. د پاکستان په مطبوعاتو کې خپور شوی راپور هغه تفصیل ورکړی چې په 2019 کال کې د شوګر یا بورې مالکانو له حکومت څومره سبسډي یا رعایتونه ترلاسه کړي ول. په یو بل راپور کې د هغو کسانو نمونه په ډاګه کړل شول چې له وړو بحران څخه یې ګټه پورته کړې وه. د بورې په اړه خپور شوي راپور کې ویل شوي چې له چیني بحرانه دوه لویو کمپنیو ډېره زیاته ګټه پورته کړې وه. په دې کې یو جے ڈبلیو ڈی دی چې د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری او د واکمن طریقې انصاف مخکښ جهانګیر ترین دی چې شپږ د چینی کارخانې لري. دغه کارخانو ته 12.28% برآمداتو سبسډي ورکړل شوې وه. د دې ټول مالیت له 3 ارب روپو زیات دی. په همدغه راپور کې د دویم کمپنی تعلق مخدوم سعید احمد محمود سره دی. په راپور کې دا هم راغلي ول چې له نورو کلونو پرتله تیر 2019 کال کې د چینی او وړو پیداوار زیات وو خو د دې باوجود دا مصنوعي بحران رامنځته کړل شو. په تحقیقاتي راپور کې د وفاقي وزیر خسرو بختیار خپلوان مخدوم عمر شهریار د مسلم لیگ نون چودھری منیر او د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی زوی مونس الہی نمونه هم شامل دي چې له دې بحران یې ګټه پورته کړې وه. په پی خبر کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو او روانو چارو مشر محمود جان بابر مشال لیکلي چې د وړو او چینی بحران په اړه حتمی راپور به واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره لوی چیلنج وي.
دا د ډېر مشکل صورت حال دی. هکدې کې زما خپل خیال دا دی که عمران خان که ارسم وکړي کنه نو هغه د پاره دواړو کې فایده ده. که هغه خپل حکومت د دې خلکو د لاسه ختمېدو ته هم پرېږدي نو دې کې هم به هغه بلې بلې وشي په ټول پاکستان کې به خلک وچ وګوره کنه خپل ملګرو اغلا کې ونیولې شو یا خلکو سره ظلم کولو یا پیسې زیاتې ګټلې او د هغې خلاف اکشن واغست او دې خبرې ته پروام ونه کړه چې د ده حکومت پکې لاړو. نو خو څه خبرې پکې هغې کې نوې نورې هم راغلې دي ځکه چې دا څومره پیسې ویلې شوي دي چې خلکو نه د خلکو د جیب نه وستې شوي د هغې نه دا ډېرې زیاتې دي. نو اندازه دا ده چې دا به لږ غوندې وخت کې دی شي چې لږ نور والی خو زما نه دی خیال چې حکومت په دا فوري طور باندې هغه کې ځکه چې د عمران خان صاحب ملګري چې کوم دي هغوی هم دې ته ویو کې دی شي د پاره سره ټیکنیکل ریزنز جوړ کړی شي او سورځ پورې دا وزنډیږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 6مه د دې راپور خپرېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ول چې وفاقي وزیر خسرو بختیار وزارت تر څنګ یې په کابینه کې بدون راوستی دی. وزیر اعظم دا هم ویلي ول چې د اف آی اے فرانسیک راپور خپرېدو وروسته به د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په دې بحران کې ککړ ول. ټاکل شوی چې د اف آی اے حتمی راپور د اپریل په 15مه خپور شي.
په پاکستان کې د بندیانو د حقونو لپاره د جسټس پاکستان په نوم اداره وایي چې د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 98 بندیان د کورونا وایرس ځپلي دي. د ادارې مشر سارا بلال غوښتنه کړې ده چې حکومت د زندانیانو ته د روغتیا اسانتیاوې ورکړي. نوموړی وایي د پاکستان په زندانونو کې د قیدیانو شمیر له خپلې اندازې 40% ډېر دی چې له کبله د رنځونو د خورېدو خطر نور هم ډېر دی. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواش په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د بندیانو حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي د دې ملک په زندانونو کې 98 قیدیان په کورونا وایرس اخته دي. د دوی په ویب سایټ لیکل شوی چې 90 دا بندیان په پنجاب او یو په کوټه کې دي. د دې ادارې د شمیرو تر مخه لږ تر لږه د پنجاب په زندانونو کې 1500 ډیر عمر لرونکي قیدیان او 1400 اتیا مېرمنې په کورونا وایرس د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. د جسټس پروجیکټ پاکستان مشره سارا بلال وایي حکومت باید د دې وایرس د خپرېدو خطر کمولو لپاره مېرمنې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او زیات ناروغه بندیان بیل کړي، د صحت ځانګړي خیال وساتي او که ضرورت وي خوشي دي کړي.
د پاکستان وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه باید د قیدیانو د صحت او پاکوالي خیال وساتي. دا کار تر هغې پورې نسی کېدلی تر څو په زندانونو کې د قیدیانو شمیر کم نسی. په هره بندیخانه کې دومره ډېر بندیان اچول سوي چې د ساتلو وړتیا یې نه لري. حکومت باید د بندیانو حالت ته وګوري او هغو چې کینسر، توبرکلوز، ایچ آی وی ایډز او دماغي ناجوړیو په شان نورې سختې ناروغۍ لري باید بیل کړل سي.
And as well mentally ill prisoners as well.
سارا بلال د بندیخانو د اصلاحاتو په هغه کمیټه کې هم ده چې حکومت ته په دې اړه مشورې ورکړي. هغه د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو لوی ستونزه په زندانونو کې له خپل اندازې د زیاتو قیدیانو شتون دی او له همدې وجې په کې د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ډېر دی. د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمای کې اعلان وکړ چې ځینې قیدیان به پرېږدي خو د مارچ په 3مه سپریم کورټ دا فیصله رد کړه. سپریم کورٹ حکومت ته په دې لړ کې ځینې لارښوونې وکړې او ویل چې په وړو جرمونو کې نیول شوي کسان ځینې ښځې او ماشومان او همداراز هغه خلک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي خوشي کړي. سارا بلال چې د حکومت سره په دې اړه کار کوي وایي په ځینو صوبو کې د دغو بندیانو خوشي کېدل پیل شوي دي. د جسټس پروجیکټ پاکستان شمیرو تر مخه په پاکستانی زندانونو کې د قیدیانو شمیر له خپلې اندازې 40% زیات دی. د ادارې ویلي هغه قیدیان چې یا پرې مقدمه نه ده چلیدلې او یا هم مقدمې پیروانې دي باید خوشې شي. په پنجاب کې تر مقدمو لاندې بندیانو شمیر 6,215، په سند کې 2,431، په خیبر پختونخوا کې 1,618، او په بلوچستان کې 1,113 ښودل شوی دی. جسټس پروجیکټ پاکستان زیاته کړې چې په ډېرو بندیخانو کې د روغتونونو او ډاکټرانو انتظام هم نشته. د بشیر حقونو فعال عبدالله ننګیال چې د پنجاب او خیبر پختونخوا په زندانونو کې وخت تیر کړی دی وایي بندیان په ډېرو تنګو ځایونو کې ساتل کېږي چې له وجې یې په کورونا وایرس د اخته کېدو خطر زیات دی.
چېرته سلو کسانو ځای دی هغې کې 400-500 کسان اچولي دي، لکه یو قیدی په سر باندې درې درې څلور قیدیان زیات کړی دي. ورته لکه په ټانګ کې د 335 یا داسې کسانو جیل دی او هغې کې 100 کسان دي. په هغې کې منډخانه چې وا منډخانه یوه وړوکې چکۍ وه، وړوکې کوټه وه، په هغې کې 6-15 کسان اچولي وو. دغسې پوډریان یو طرف ته اچولي وو، هغې کې 10-7 کسان اچولي وو. دوامه خبره دا چې په یو خو بیخي داسې امکان نسته چې هلته لکه سوشل ډیسټنس چې کوم دی دغه وساتلی شي په جیل کې. دوامه خبره دا ده چې په جیل کې بیا میډیکل چې کوم میډیکل ٹریٹمنٹ دے آغا نش برابر دے.
دا پاکستانی وزیر اعظم دا روغتیایی چارو سلاکار ڈاکٹر ظفر مرزا تیرا ہفتہ پہ یو خبری غونډه کې ویل چې دوی د هیواد په ځینو زندانونو کې د روغتیا سہولتونه برابر کړی دي. په دوی کې د پنجاب په کمپ جیل کې د سل بستریزه عارضی روغتون جوړول شامل دي چې د کورونا وایرس مریضان پکې ساتل کېږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې طالبان د روژې د احترام په خاطر اور بند وکړي، خو بل خوا وسوال طالبان وایي چې له امریکا سره د سولې سوي تړون لمخي باید افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي. نو بیا به د بین الافغاني خبرو پر مهال پر اور بند بحث کوي. زموږ همکار طاهر خان د طالبان د مرکزی پلاوی لمشر شیر عباس تنگزی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د اور بند په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده. هغه په جواب کې وایي
کوم معاهده چې په 29 فبروري باندې امضا شوله د هغې مطابق باید په 10 مارچ د 2000 باندې بین الافغانی مذاکرات شروع شوی وای، خو پرې کې دا خبره وای چې تر 10 مارچ 2000 باید 15,000 بندیان د اسلامي امارت کوم کسان چې د افغانستان په جیلو کې دي، بندیخانو کې، باید هغه خوش شي، او همدارنګ زر کسه بندیان د کابل د ادارې چې د اسلامي امارت سره دي، باید هغه خوش شي. خو دغه مدت هغه د تاسو وینئ چې تیر سو، اوس په دې باندې یوه میاشت لا نورم سوا سوله ووتله، خو تر اوسه پورې د کابل ادارې هغه بندیان نه دي خوشې کړي. پات سو دغه اوربند خبره، اوربند یا سیز فایر چې دا هغه په د امریکانو سره توافق په اساس باندې د امریکانو سره د اسلامي امارت مکمل اوربند، که هغه ځمکني عملیات دي او که هوایي عملیات دي، او د کابل د ادارې سره په توافقنامه کې هم دا ذکر شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي نو هلته به بیا په د اوربان په ارتباط باندې بیا هلته خبرې کیږي.
دویم پوښتنه دا ده چې سره له دې چې په ستاسو د امریکا خو معاهده وشوه، د امریکایانو خلاف طالبانو بریدونه بند کړل، لیکن د افغانستان د ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د فوجانو خلاف طالبانو بیا خپل حمله شروع کړې. په درستو کې خو بیا حمله ډېره زیاتې شوې دي، نو تاسو ګمان نه کوئ چې د طالبانو لخوا د حملو کې دا زیاتوالی چې دی دا ګواښ دی د سولې پروسې ته؟
دغه دوم سوال په جواب کې خو ما مخکې درته ویل، خو هغه دا ده چې د کابل د ادارې سره په توافقنامه کې چې د امریکانو سره امضا شوې ده، په هغه کې د کابل د ادارې سره اوربند نشته، او اوربند به هلته کیږي چې کله بین الافغاني مذاکرات یا ډایلاګ شروع سی. هلته په ډایلاګ کې به بیا خبر اوربند باندې خبرې کیږي، او په جنگ په کمولو باندې به خبرې کیږي. نو تر اوسه هغه خبرې نه دي شوې، ډایلاګ لا شروع نه ده، کانفرنس شروع شوی نه ده. نو چې کانفرنس شروع نه وي نو خود جنگ به دوام لري، او جنگ بیا داسې نه دی چې تنها د اسلامي امارت له خوانه جنگ دی، جنگ خو دو طرفه دی، دوی هم جنگ کوي کنه، دوی هم حمله کوي.
د تشدد چې روان دی او طالبان هم حمله کوي، نو داسې خو به نه وي چې امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومه معاهده شوی وه هغه ته خو تاسو نه ګورئ چې څه خطر هغه ته متوجه شوی دی؟
دا تړون زموږ د امریکایانو سره چې سوی ده هغو سره کوم مشکل خاص نسته، په جز د دې باندې چې یو ځل دوه ځل او درې ځل د امریکایانو لخوا نه څه تخطی سوی دی. البته په دومره وخت کې چې جنگ روان و شل کاله کې حتما به دومره وخت کې دغه کې په اوربند کې به یو څه تخطی کیږي، خو هغه موږ له دوی سره له نږدې نه په تماس کې یو سره لیدلم دي، دوی وعده کړي دي چې په آینده کې به دا شی نه تکرارېږي. نو زه هیله باندې یم چې دا کوم موافقه چې د امریکا سره سوی دی دې ته موږ مکمل ژمن یو. همدارنګه تر کوم چې موږ ته معلومیږي امریکایان هم ډېر کوشش کوي چې دې ته ژمن اوسي.
زلمی خلیلزاد په قطر کې تاسو سره ولیدل، طالب استاد سره دغه نوړان دي سور از مخ کې بیا جنرال سکاٹ میلر هم لیدلیو، نو څه شیان دي چې په دغه کې باغی باندې باسو شو؟
د دې توافقنامه دی عملی کول د پاره اوس یو چینل یا یو کانال زمونږ دوه لخوا جوړ ده، چې په هغه کې زمونږ هم سمولګر اندي ولانس او د امریکا د خونه هم یو ټیم ده چې هغه دلته هر وخت په قطر دوها کې سره ناستې کوي او کوشش کوي چې دا توافقنامه په صحیح صورت سره تطبیق شي. یعنی هلته په داخل کې اولته کې چیرې په داخل د افغانستان کې چیرې تخطی کیږي، هغه هر ورځ یو بل ته وایي او به دغه په مقابل کې نو اقدام کیږي. نو په دې اساس باندې د او پټل سره چې باید دا خبره د زلمی خلیلزاد سره او د سکاٹ میلر سره مطرح شي تر څو پاینده کې لدې شانه نه جلوګیری وسی.
د طالبان د مرکزی پلاوی مشر شیر عباس سانکزی وو چې په افغانستان کې د سولې او اوربند پاړې زموږ د همکار طاهر خان پښتنې ځواب ولی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر دا مهاله 1500 طالب بندیان آزاد کړي دي. دغه شورا نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې خوشي شوي بندیان له کورونا وایرس د مبارزې او د سولې په پروسه کې د ښه نیت په هدف له بند څخه آزاد شوي دي. په دې ټویټ کې ویل شوی چې طالب بندیان تر دا مهاله په 14 ولایتونو کې خوشي شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د افغان حکومت 16 بندیان له بند څخه آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. په دې نور حال کابل د خاطر پر دې سپراپور کې واوري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان لمخې چې د تیر لمریز کال د کپ په شلمه نیټه د 1500 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوی ټویټ کې د تازه بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی. دغه شورا په ټویټر باندې لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړی دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوی زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د ښې مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشی شوی دی. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي، څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان له بند څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت 16 تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد آزادی راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ټول خوش شوی بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساس وبله ویل چې د طالبانو له لوري په آزاد شویو بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نورې ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشکېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. هغه څه چې بیا طالبانو یې په اړه د رد ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوحې د موافقې پر بشپړ تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنه کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړلیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښوي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف وایي د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي کورونا وایرس یو وبایي شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې، پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي، خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
د امریکا د اساس جرګې د نږدې 1500 ډالر په ارزښت یو بیل منظور کړی دی. دغه پیسې به د کورونا وایرس له کبله پر راغلو زیانونو او د دې ناروغي پر وړاندې پر مبارزه ولګول سي. بلخوا په اروپای ټولنه کې حکومتي مشران د 1 ټریلیون یورو په ارزښت د اقتصادي مرستې پر یوه بسته سلا سوي دي. بلخوا په نړۍ کې په میلیونونو مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړه چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې پر جماعت لمونځونو باندې بندیز لګول سوی دی. سالم محمد صالح نور راپور کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د تقریبا 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تصویب سوې لایحه به د کورونا وایرس له کبله راغلي مالی زیانونه جبران کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوس د ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک ته اړتیا لري. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه اوو لکو اوښتی او نږدې 1,90,000 کسان یې مړه کړي دي. خو اټکل کېږي چې دا شمیر شایي تر دې زیات وي، ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 5 اونیو کې 3.5 میلیونه کسان وزګاره سوي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې روان کال شایي د دې لویې وچې اقتصاد 15% نزول ولري. په امریکا او اروپا کې د دغو اقتصادي زیانونو علت د محدودیتونو او قرنطین لګول و چې د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لپاره یې فشارونه زیات کړل. په امریکا کې هم په څو ایالتونو کې محدودیتونه په تدریجي ډول په کمیدو دي. په اروپا کې له جرمني نیولې تر چک جمهوریت پورې چې د کورونا وایرس د اخته کېدو او په دې وایرس په مړینو کې د کموالي راپور ورکړی، اوس په تدریجي ډول تجارتونه او کاروبارونه له محدودیتونو سره سره پرانیزي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی تر هغو چې د کورونا وایرس په وړاندې با دوامه درملنه یا واکسین نوي جوړ سوی لګول سوي محدودیتونه دي دغسې پر ځای پاتې وي. د سازمان په خبره کې داسې ونیسي د وایرس تخپرېدو د مخنیوي زمینی پرمختګ به د دغه وایرس تخپرېدو د دویمې څپې له کبله په چټکۍ له لاسه ووځي. په همدې حال کې له مراکش نیولې تر انډونیزیا پورې په میلیونونو مسلمانانو له محدودیتونو او قرنطین سره نن روژه پیل کړه. په ګڼو اسلامي هیوادونو کې جماعتونه تړلي او په جمع لمونځونه منع سوي دي. خلک په ډله ییز ډول روژه ماتی هم نسي کولی. خو د پاکستان او بنګلادیش په څیر ځینې هیوادونه شایي د روغتیایي چارواکو له خبرتیاوو سره سره په جماعتونو کې په ډله ییز ډول خپلو لمونځونو ته دوام ورکړي او دا تجمع شایي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو سبب سي.
د
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارز خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په روژه کې موږ پر بیلابیلو موضوعاتو د دیني عالمانو نظر اخلو. زموږ همکار پامیر ساحل نن د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې په متحده عرب اماراتو کې له مفتي ذاکر الله ذاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو او د روژې نیولو یا نه نیولو په اړه غږېدلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات پیدا کورونا ښکاره شوي وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کورونا باندې اخته دی، دا هغه د پاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کورونا وی او که عام مرض وی، کم سړی چې یو واری ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغه ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کورونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دوه ځلې اجر ورکوي. خو دا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي، تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه ونه نیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو دپاره شرعاً افطار لازم دی. او هغه کسان چې هغه په کورونا باندې اخته دي او ټولې نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي پکار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاكر الله ذاكري د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشي په توګه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارز خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر نهه بجو پورې زه احمد شاه زمي ساسو له درنه حضور اجازه غواړم. په مخه مو ښه ماښام ولرئ.